افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. ډېرې برخه موسیقي د ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو سره پیلو. د اسلامي دولت څخه دریز ډلې یادایش په کابل کې د پرونی خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د وژل شوو لږ تر لږه لس تنه ډیپلوماتان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي. په دې وزارت کې د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې شاوخوا څوارلس تنه د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه برید کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په ګډون یو شمېر نړیوالو دغه برید غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نشي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی سره هم وکتل. عباس تانیگزی په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لوی لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت والي ویان سید حکمت الله شمیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې د پنځو بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل توپان ډیر شدید و، هغه موټر چې بند پاتې و مسافر موترې راوستل، هیچا ته ځانی او مالی زیان نه دی اوښتی. د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغې لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال اګست میاشت رئیس درې سوه اووه اتیا رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دې ټولنې لخوا خپرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 509 اویا رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینهوو او 30% ښځینهوو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوځ د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار روسي ځواکونو نیولی. ولادیمیر زیلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو د ده په خبره اوس هم په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پوځ ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشری حقونو د سهار سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقونو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقونو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې دا خبره په نړۍ کې د بشری حقونو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دی. هغې ویل دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه شوې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له اویغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بېلګې یادې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوختي وي دا نور خبرونه بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې اشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ځانګړې شوی خو به هم لند خبري برخه لرو دا لند خبري برخه د کابل د پرونی خنړی بریډ ورستیو پرمختګونو په باب راپور سره پایل کړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی بریډ مسولیت چې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یادښت خراسان څنګه اخیستی د مرګ ژوبل په اړه نوي ارقام او نور جزئیات را برسېره شوی دی دا موضوع زموږ همکار حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی تلاش صاحب که لومړی اوریدونکو ته وایي چې ورستی جزئیات څه دي د غبرید مرګ ژوبل په اړه د چا مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ له خراسان څنګه اخیسته
د اسلامي دولت سغدريز ډلې په نوم یادایش د پرونی حمله چې دغه چودنه د طالبانو بهرنی چارو وزارت د ودانې مخ ته چې تلفات یې هم لرل مسولیت اخیستې ده دغه ډلې ادا کړې ده چې شاوخوا شل کسان یې وژلي دي خو په رسمي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو او د 40 په شاوخوا کې د نورو کسانو د چپ کېدو موضوع تایید شوی ده 15 کسان د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان تایید کړي چې 15 کسان په دغه 14 کې وژل شوی دي او د ایمرجنسی روغتون ویلي دي چې 40 ټپیان له دغه حمله دوی تور انتقال شوی دي او ممکن د تلفاتو یا د تلفاتو شمیر زیات شي خو په بهرنیو چارو وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دوی له همکارانو 15 په شاوخوا کې کسان چې په دې کې ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شامل دي وژل شوي دي او ځینې نور ټپیان شوي دي دوی دغه وژل شوي او ټپیانو د ځینو وژل شوي او ټپیانو نمونه هم له ازادي راډیو سره شریک کړي دي مخکې له دې بلې ډیپلوماټیکي سرچینې آزاد سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دغه بریډ کې لستانه ډیپلوماټان وژل شوی او ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژل شوی دي
بله لکه څنګه چې تاسو هم نن تلاش سره ورته اشاره وکړه د اسلامي دولت ډلې یا دایښت خراسان څنګه د دغه بریډ مسولیت اخیستو په تړاو په اعماق پورې تړلې ټلګرام پاڼه کې دایدا هم کړی چې په دغه بریډ کې د ډیپلوماټانو او د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په شمول لکټر لګا شلتنه وژلې دي دغه بریډ په پراخه پیمانه په کوردیننه او نړیوالو هم غندلې په دې اړه څه ویل شوی
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو چارواکو او په افغانستان کې د ځینې سیاسي څیرو دغه حمله غندلې ده په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې 14 کې لکتر لږ شل کسان وژل شوي او زیات شمېر یې نور ټپیان دي هغه دا یو به هدف بریډ بللې دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم په یو ټویټ کې ویلي دغه بریډ په سخت ټکو غندلې ویلي دي چې دا ډول تاریخواله یوازې حق سخت کړهونه زیاتوي چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ایونما هم دغه بریډ غندلې او په یو ټویټ کې ویلي چې تاریخواله په افغانستان کې تلپاتې سولې ته رسیدو د حل لارې برخه نه ده د افغانستان په خوانی ولسمه حامد کرزی هم دغه بریټ غندلې دی او داسې ډیر نور هیوادونه هم په دې اړه خبرګون خوتلې
بله لتا سو مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی بریډ په اړه نور جزئیات را سره شریکول په همدې بریډ کې به هم تم کیغو په تیرې یو میاشت کې د دریم ځل د شپ کابل کې خنړی بریډ کیږي په دغه بریډونو کې طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع نه شوي دي دا چې دغه بریډونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي او آیا طالبان ندی توانیدلی چې دغه ډول بریډونو مخه ونیسي په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکو او ژورنالیست شفیق هم در سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د دغو بریدونو د زیاتوالي د عواملو په باب وایي.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حد ته نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنۍ حالت نه خوشاله نه دي، او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنۍ رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقي استخبارات یو تمویل کوونکی لري، او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ د دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډېره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقې استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق هم درد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی، د داعش هم په وروستیو کې په کابل کې د څو نورو خونړیو هم لو مسؤلیت اخیستی چې په یو شمیر کې بهرنۍ ډیپلوماتیک نمایندګۍ په نښه شوې دي. داعش د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت او د غراز په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، د وروستۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل به د اسدالله الدین پر راپور کې واورو.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه راغلي، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلی د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان ملي حاکمیت زمکنی بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتن کوي. د اسلامي همکاري سازمان تیر ځل د 2020 کال په دسمبر کې د اسلام آباد په قربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان میرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 18 میاشتې تیریږي خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
جی پات نشی چی د ګلا بلوې شبنم پات نشی
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ 100 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
شاعر څنګه شوي وختي متګرانا چې شعر څنګه شاعر څنګه شوي وختي متګرانا چې شعر څنګه شاعر څنګه شوي وختي متګرانا چې شعر څنګه شاعر څنګه شوي ډېر مو تاسو د تور څنو نما خما یما یما
ازادي رادیو لوونه ترو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
جوش میں دزڑ دزڑ زخم نو کاڑے زخمی سوی سوی اسویلی خلی ترازی نا
جدائی جدائی پور سوزی
خبر س س زما گنا دا چد حالات اور میں سیزی اندامونا
داس جھندوں
فریادوکڑم پدی دنیا دنیا کے پجوندن ستو مان شو مجبوری مجبوری نو خاوندا ما بد جون د جون پسلی ڈی جڑلی زما زما دوین جوش دے چد غیرت غیرت پنا مزان زان قربان ہو ما
جدائی جدائی شب بس باشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
بادر تو خاندم پمینا خیستا ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112411. شمیره بیا وایم 00422112411.
Just.